السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شي. عرفات جمال پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډیر شمیر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړې، خو دای زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی یې هڅولي دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمهیز تماسونه او امنیتي همکاري شامل و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوي دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبری غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپایي ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کښتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپایي ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کښتۍ فلیپینۍ عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړي دي ژغورلې دي. په بیان کې راغلي دي چې ټول 15 تنه تری تم دي چې له دې ډلې 4 تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کښتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولې دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 12 سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځو پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړی.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډیره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتبو حسابونه یې راټول کړي، میاشتې 8000 افغانۍ ته دي، هغه عادي فیسونه یې رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې په غزه کې لاستنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوی دي چې د مرستو موادو ته په قطار کې ولاړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځنګړي توګه د خځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللی دی. دوی په یوه اعلامیه کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په هغې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په اکس پاڼه خپره شوې ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو او نجونو ته چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي دروند بار زغملی، د عدالت پر لور یو حیاتي ګام دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته یې دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، ځورېدل یې ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو په نیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي، او له دغه محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته دا روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نه شي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړې هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو، تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه روسیې د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. ICC په یوه اعلامیه کې چې د جولای په 8مه یې خپره کړې، دا دواړه کسان په مستقیم یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې د ځورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت جنایت پر بنسټ جرم باندې تورن کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یو له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پریکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنیږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغان نجلۍ لوړوز د کړو راګرځول شوی او د هم نو غوښتل نو می پر اپول کې واغستل شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
ما ایتسنشنه استقبال میکنم.
زه د دې پریکړه هر کله کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورستل بلې محدودیتونه زیاتی او بیات مخېونی ول شي، دا واقعي ډیر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یوه اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دای د طالبانو د واکمنې پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد د حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پریکړې هرکلی کړی و. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي چې پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای له پاکستانه د استلو غواخ افغان کډوال له روغتیاي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د خیریه ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او استلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسرې چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل:
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سی سی ځان سره بس کړ بچان سخت پریشانی سره مخ کې دي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړه ده نو بس زړه نه زړه ده دې ټیمه پوری ګوري زي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به زه پریشن وکم نو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده هم سره ځه وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې لږه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله موږ ته تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم ویزی د کموالی مودی اقتصادی جوخ للامالا یو تعداد نیشی گوه چه ویزی واخی یو تعداد چه ویزی ماخی دی مودی اگر کم دا پولیس و تنگا و بیخی زیاد دی هر چه ریش حرکت دوی پولیس د وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته ګیکور شو، هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی، او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی، او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې، او په ټکو یې آن د دغه هېواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري، او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي، او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار کې ولاړ وو. ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسېد چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. د غزې له ترانګې څخه وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو، د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي، او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري، د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوځ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول، نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي، او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي. د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطینی حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل دی هیله مند دی چې په راروانو څو ورځو کې به په جګړو کې د 2 میاشتنی اوربند په اړه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي، نو دی به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري. داسې مهال چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي د جګړې په نتیجه کې له ناوړه بشري وضعیت، لوږې او ناروغیو سره مخامخ دي، حماس ډلې ویلي دي چې د اسرایلو لخوا دې تړانګې ته د بشري مرستو مخنیوی د دې خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی.
له خبرونو ور اخوا،
سموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پرون د جولای 11 د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابر و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بیکارۍ سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چار کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ هم دی. په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسیږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسیږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتب حسابونه یې راټول کړي، میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي، هغه عادي فیسونه رسېږي او چې نه یې کېم مسؤلیت دی مور و پلار څنګه کوي، هغه بیخي ګزاره کوم 1,00,000 روپۍ ته دلته مونږ مصرف رسېږي او همدا یو مونږ پکې لګېږي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خویندې هم ورسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري، د غشن د ژوند له سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیاتې کوم د خپل اولاد او د کور په چنو ډېره ګراني ده، نو دا مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل چې دا په حیاتي سره دا کور چلومه لیکن نه چلیږي، ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادت او نسې برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادت او نسې څنګه متخصصې ډاکټرې نسیمه حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیرې و مور دا وطن په پام کې نه نیسی، امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال ته خطرونه سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوې پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نشي کولای چې بیا ماشوم یې په خبر ځواکۍ اخته کیږي.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي، وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای، نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، لبلې خوانه په بنټرټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له هڅوي د نفوسو د غیر پلاني زیاتیدنې بیلابیل نورینونه رامنځته کړي چې تر ټولو مهم یې په وسلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی سګ زیګ دیس کال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 مریز کال د اګست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاري په بیساري کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هیواد له 6.5 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړیږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1400 مریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمیرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 5% نارینه او 9% ښځې دي. د جولای 11 نیټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي. په یوه عادلانه او هیله بخونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنه چې په 14 هېوادونو کې له 14 زرو زیاتو کسانو سره شوې ښودلي چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل خو ټولنیز اقتصادي او روغتیا ستونزې پر وړاندې خنډ وې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د دې خبرونې ورستۍ راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي د تیر کال د ورستۍ ربې او د روان کال د لومړۍ ربې معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم متشد بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبانو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمه یې کړل، اوس د تېر کال د دریو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو دریو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی، له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورکشول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی، د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د حسد میاشتې په 1.5 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمیر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمیر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمیر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
آزادی رادیو.